شما در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم باشید.
د ازادی رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. شنبه ده د ورژی اسمبلی شلمه د سپتمبر یو لسمه په راپورونه کې نن پر امریکا د سپتمبر د یو لسمه د حملو شل کاله پر اصول هغو حملو د امریکا پر رهبری نړیوال ائتلاف ته په افغانستان کې د پوځي ماموریت زمینه برابر کړه.
زه ویلای شم چې د 8 سپتمبر کې واجب په واجب د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د احتمال خبرداری ورکړ.
هغه څه چې موږ موندلي دا دي چې د هغو کورنیو شمېر او کچه تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي.
په میدان وردګ کې خلک د وزګارتیا له زیاتې دو شکایت لري. په پکتیا کې خلک د اقتصادي فعالیتونو د پیل غوښتنه کوي.
زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام لنډه برخه خپریږي. پیل له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د ولسمې په مناسبت په خبرو کې ل خپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ. په مسکو کې د امریکا سفیر احزار سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لویه نقطه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. شغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمه پرځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوترش وویل چې باید داسې یوه لار وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي، له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19مه ترکیې ته د سفر پر مهال وویل، د ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلي. خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي، دا وضعیت شایي بدل سي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي، مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال د هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي ښار غازیان تیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هاغو د ننوتلو د هڅو موارد ندي لیدلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ل خپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکاریو خبري کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاو شغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړي. السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی. تا طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځمې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشاره په لړ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنکړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکي مهمه لوبه به کنسل کړي. خوشاغلی وسیق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنگلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 لوبه بایلوده. افغانستان پرونی لوبه چې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې وه د شپاړو سمنډو په توپیر سیالي لوبډلې ته بایلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوبډلې څلور نورې 500 او یوه ټیسټ لوبه هم په راتلونکي کې لري.
د افغانستان لسکلن لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې خپل لومړی 500 لوبه تر سره کړه. له دې وروسته به افغان لسکلن لوبډله د بنگلاديش لسکلن لوبډلې سره څلور نورې 500 لوبه او یوه 4000 لوبه تر سره کړي.
تمدا چې د نونس کلونو لوبډله به د سپتمبر پر شپږویشتمه خپل هیواد ته ستنسي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 2 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې نونس امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل. الجزیرې چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایي شرکت یو الوتکه چې 1325 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې په ورځ له کابله دوحې ته وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي. میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د روسیې تاس اوریا نووستي خبری آژانسونو راپور ورکړی چې ښاغلی سالیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 60 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار شوی څنی دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر 14 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 حمله د امریکا د ژوند تګلوري بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لوی ودانۍ په واشنگتن ډي سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنخ شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه لپیخ څو اونۍ ورسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړی و پرځاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگتن ډی سی کې جوړه شوې و د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ و، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولای شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11 تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلورې او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه، څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوست ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2,641 سرتیری مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څونه مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووشل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځنګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه هم دراز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوی. د نیویارک د دوو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلای پکې جوړ شوی، له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حمله د څه کم 3000 قربانیانو نمونه پکې لیکل شوی، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
و موردل چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه په واشنگتن ډی سی کې جوړه شوې وه، دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ بلله. شل کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا حمله وشوه چې هغه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب شوې. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له متقاعد جنرال دولت وزیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې پر امریکا د حملو شل کاله پوره شول، دا د افغانستان لپاره د کومو بدلونونو سبب شوی؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي و خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالات رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سوله یې هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته. او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کې، رشوت او غاص په دې ته لمن وهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې ورسم د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد شوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره اسامه په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته وویل په هغه شکل باندې بیا اسامه وه، خو دوی په خپل باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازه د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره، او دوی راغلل دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه وه، نور اهداف یې درلوده. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې یې بار کړلې، خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسیدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوي چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه، د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، او په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي، هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي، او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ګیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی، په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي، او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره، او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو سطح باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، په روسیا او چین چې دی، د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي، تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډلې هم نشي آبادولی، تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي، او د افغانستان د آبادولو لپاره څلور رسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د امریکا پر متحده ایالاتونو یې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلو کلونو د پوره کېدو او پر افغانستان یې د اغیزو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري، چې لکه بلې خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ته ننوتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست، له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي، څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل،
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي، هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي، او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، چې دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي. هر ورځ موږ راځو ورته، دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي،
زه دیاریوب نه راغلی یم مت کری درک نه لګیدی و سړی همداسې موته راوړلو دلته کوز کړو دلته په هوټلو کې کارزار شو عزیزي بانک ته راغلي وروره جانه بیخي هغو کتابچې کې پیسې سې لیکلي دي او نور څه درک نه لګېږي دلی مور شپې په پیبان کې وته تیروو دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي کله یې چې نه خلاصېږي کله یې چې پیسې نشته موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نوره وروره جانه صادره چوو په لیارې کې
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پیژندپاڼو یا د تذکیرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکیرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده دوی دې هم څنګه پرانیستی، بیا هم موږ دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایق کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی دپاره هم غور روان ده. د تذکیرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دې ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان دي. تفصیل په یو راپور کې.
نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرام راباندې را دغاړې ده او ټول کارګر چې دي ولاکا د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته دی، کاروبار نشته دی، کور بچت خو پرېږده ولاکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جانولي ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سو او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر میدان وردګو ولایت ولکاټینګ کړه. طالب مشرانو هم تل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیف سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum
democracy is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت اندیشنه شوبلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر چاشت خوړو اندازه کموي او یا له نور خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګه مرستیال وایي چې را روان جمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره د اندیشنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وګي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې لمخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه را کم کړي او یا له نورو خلکو خوړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28مې او د سپتمبر د 15مې نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د دبليو اف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوګې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوي چې له لوګې سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چاري لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان ته ورکوي او یاد دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یو کورنۍ لک تر لګه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس په نغښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړه چې ملګری ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د دبليو اف پی د چارواکي وویل د خی چې ډیری افغانان د بشپړې بیوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا نخنی داسې مهال خودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بے باور کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچه راټیټه شوې ده. ملګری ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کانفرنس کې لمرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بس پنه راټول کړي.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په باب کومې لیکنې او تبصری راغلي دي.
وارنگتن ګارډین رسپانې د افغانستان په اړه د یو پخوانی یرغمل نظر خپور کړی دی. دو اتیا کلن تیری وایت په 1900 میلادی کال کې په لبنان کې د ترهګرو لوري 15 کاله برمته وو. دی وایي چې د افغانستان کرکیش په یرغل نه حل کیږي. وایت چې ډیر کلونه پخوا افغانستان ته تللی وو، د دغه هیواد د جغرافیې پر سختوالي، د خلکو پر کلکوالي او زړورتوب پوهیږي. شغلې وایت وایي په ډاډ ویلی شي چې په جګړې او یرغل د افغانستان ستونزې څوک نشي حل کولی. د په نظر لویدیځوال کله کله ژر جګړې ته مخه کوي او فکر کوي چې په جګړې به ستونزې حل کړی شي. وایټ زیاته کړه او ریډلې دي چې طالبان یو څه بدل شوی او هیله لري چې دا رښتیا وي. د برېټانیا میل رسپانی بیا د خپل هیواد د استخباراتي ادارې د مشر پر خبرداري لیکنه خبره کړې ده. د برېټانیا د داخلي استخباراتو یا ام آی 15 عمومي رئیس کین مکالم ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان نیولو سخت دریځ زړه ورکړي او دا د القاعده شبکې د بیرته راتګ او پر لویدیز د حملو سبب کېدای شي. مکالم د جمعې په ورځ په یو مرکه کې همداراز وویل د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د حکومت د پرزیدو له کبله برېټانیا له لا زیات خطر سره مخامخ کېدای شي. د برېټانیا د استخباراتي ادارې رئیس باور لري چې د تروریستي حملو یا د ترهګرو د روزلو په اړه د تروریستانو نظر په یوش پکې نشي بدلېدای او همغه سي حمله کولی شي چې القاعده شبکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کړې و. د برېټانیا د داخلي استخباراتو رئیس دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د یو دیرش تروریستي حملو پلانونه شند کړي. د پدې اړه چې برېټانیا د شل کال په خوا په پرتله اوس خوندي دا وکنه وویل دا سخت ده چې په دې اړه څه ووایي. وایټ په عین حال کې ومنل چې نن سبا د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11 د مخکې وخت په پرتله زیاتې د سیسې شندوي، خو په متوسط ډول دا د سیسې وړي او لښ پیچلې دي.
ازادي رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمی کلیزی په مناسبت لخپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویل میلیونونو کورونایو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په خاطر به له طالبانو سره تماس ونیسي. د قطر د بهرنوی چارو وزیر وای چې لخپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکارایو خبرې کړي. طالبان وای چې په سپورټي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلارې نه لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنگلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 لوبه بایلو ده. راپورونه وایي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي په صفو کې د پروګرام لنډه برخه خبريږي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام ته مو په سلامونو هر کلهي کو. د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهې قومندان احمد شاه مسعود شل کاله مخکې د دوو عرب حمله کوونکو په ځانمرګي برید کې په افغانستان کې ووژل سو. په هغو کلونو کې دا پیښه د خپل ډول لمخې یو خبره جوړونکې پیښه وه چې خپل د احمد شاه مسعود پلویانو ته هم دا پیښه د منلو وړ نه وه او د حیرانتیا وړ ښکارېدله. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته یعنی د سپتمبر پر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو تروریستي حمله وسوه چې تر هغې پیښې وروسته د نړۍ د سیاست لوری په ځانګړي ډول د افغانستان په وړاندې بدل سو. نړیوال ائتلاف د ملګرو ملتونو د منشور له مخې پر افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو نظام رنګ او نوی حکومت تشکیل سو چې دغه نوی حکومت شاوخوا شل کاله دوام وکړ. د احمد شاه مسعود د وژنې شل کاله کېږي، خو شل کاله وروسته د طالبانو په وړاندې هغه کسان بیا سره تنظیم سوي چې ځانونه د مقاومت جبهې غړي بولي. طالبان بیا واکمن سوي او افغانستان بیا لیوه مبهم حالت سره مخامخ شوی دی. د ازادي په چپو کې د پروګرام میلمانه مو دی په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي، د سیاسي مسایلو شینونکو مزمل شینواری، پخوانی سناتور ګلالی اسافي. ځینې اوریدونکو په لاین کې دی کفایت الله له کابل د سکایپ له لارې زنګ را وهلی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو دستا سواز مجاورو
سلامات اوسئ. تاسو پروگرام کې کوم د تلسم د سنبلې په مورد باندې ده، نو که څه هم دغه موضوع تقریبا د شل کال کېږي چې په افغانستان کې روانه ده، زما اگر که دغه موضوع نه لږ دغه خل او مخالف ده، نظر مداري چې دغه روان وضعیت چې په افغانستان کې ده، د خلک ډیر نارام دي، ډیر په تشویش دي، ډیر په مشکلاتو کې دي. دغه میډیا او مطبوعات لارې خلکو ته یو آرامش ورکړل شي، مشکلات شته. افغانستان دغه شل کاله عام جنگ او جنجال کې و، ما اوس دا یو څو وخت کېږي چې دوسې لوی انقلاب په افغانستان کې نو راغلی. نظر مداري چې خلک باید ټول یو آرامش ته وبلل شي.
بل کفایت الله رسنی په دې برخه کې تاسو ول چې دوی باید رول ولوبوي، کله چې مسایل په منفي ډول روان وي او د ډاډوړ مسایل نه وي، رسنی څه کولای شي؟
لکه اوس موږ تاسو ولیدل مثلا مزار شریف، کابل، جلال آباد، هرات، یعنی امیش په چې دا لاس پلاس کېدل دغه ډلو او ټپلو لخوانه، هلته به ډېر زیات قتلونه کېدل، هلته به ډېر زیات مشکلات پېښېدل، ډېر مهاجرتونه به کېدل. اتمن مشکلات شته دي.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدلو اوریدونکو له رسنیو غوښتنه وکړه چې خلک آرامتیا تا راو بولی. د ولسی جرګې استازي کمال ناصر اوسلی را سره په تماس کې دي. اوسلی صاحب، شل کاله وروسته هم خلک ضرورت لري چې له آرامتیا ډک خبرونه واوري. شل کاله وروسته کوم شاین بدل سوي دي؟ فکر کوي چې کوم څه منفي روان دي او څه مثبت روان دي؟
بایزات دی وی شل کاله مسکی ز روسیا کې ومه، کله به چې افغانستان ته راغلم افغانستان کې تلویزیون نو او د افغانستان ژورنالیستان هم دومره په هغه وخت کې فعال نه و، لکه اوس د بیان ازادي په همدې ډول نه و. لکه اوس افغانستان ته براغلم د طالبانو سره به زموږ ژوند ډیر په آرامش کې تیرېده، ځکه سوله و، امنیت و. په دې یوه طرف په ښارونو کې، بل طرف ته جنگ روان و داخلي، اما په ښارونو کې په لارو کې امنیت و. اوس حالت تغییر کړی ده. د افغانستان خلک ځوانان تعلیم یافته شوي دي، دنیا لیدلې ده، انټرنیټ موجود دی، د بیان ازادي موجوده ده. دغه ټول هغه څه دي چې باید شل کاله مخکې طالبان د دې اوسني ځوانانو سره سازش وکړي. او دغه سازش د کلیو خلک کله چې هم شارونو ته راځي، د تاریخ په اوږدو کې وګوري، کله چې د امان الله خان په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه یې ونیول، کله چې د ډاکټر نجیب په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه ونیول، په هغه وخت کې هم دا انتقادات موجود وو او ویل کېدل چې د کلیو خلک د شارونو د خلکو سره په گزاره باندې نه فیلیږي، د شارونو د خلکو حقوق پایمالي. لکه موږ د مجاهدینو وخت، د ډاکټر نجیب وخت موږ ولیدل، کنه په هغه وخت کې هم دا رقم وشول. بدبختانه اوس هم عین حالت روان ده، شارونو خلک هم
دغه اصولي سم. شل کلمه کې په دې ورځ احمد شاه مسعود په یو حمله کې ووجل سو. شل کلمه وروسته د واقعیاتو یو تکرار نه څرګندوي که فکر کوي چې اوس ځینې شاین متفاوت روان دي؟
زه اصلا د احمد شاه مسعود په اړه بل نظر لرم. احمد شاه مسعود و چې د افغانستان په هغه وخت کې نظام اعلان کړ، دوی یو ډلګۍ سره یو ځای شول، کودتا یې وکړه، سولې پرې نه خو دا چې هغه حالت ورسیږي لکه څنګه چې
بل مسلی صاحب خو اوس طالبانو یو نظام رنګ کړ، د افغانستان امنیتي ځواکونه یې رنګ کړل، ملي اردو یې رنګ کړ.
دا هم درته وایم، دا هم خیانت شمیرل کیږي. دوی هم عین کار وکاوه. دوی دا اوس ځینې په ځینې ګروپونو کې زده طالبانو مسیجونه اورم، وایي چې د پخوانی ملي اردو کسان ځان ته مپرېږدي او نوي کسان چسپي. او صحیح ده، دغه هم زما د کلي خلک دي، همدا طالبان. مګر همدغه طالبان تر اوسه پورې په هغه ډول نه دي روزل شوي لکه څنګه چې زما ملي اردو وه. زموږ هیله امید همدغه خلکو څخه همدا ده، د همدغه طالبانو څخه، چې زموږ د ملي اردو هغه کادرونه چې رښتیا هم تاسې روزلی سي، هم ملي اردو په پښو درولی سي، هغه باید.
بله اصولي صاحب، فکر نه کوي چې طالبان اوس بدل دي؟ طالبان اوس دنیا ولیدله، په قطر کې سیاسي دفتر لري، وخت نا وخت سفرونه کوي، د نورو اسلامي هیوادونو له وضعیت هم خبر دي. فکر نه کوي چې دوی تقریبا اوس دنیا لیدلې ده، باید د هغوی له تجربو هم ګټه واخلي او د افغانستان هغه ارزښتونو ته درناوی وکړي؟
ما تاسو ته ویل کنه مخکې چې اوس هغه وخت نه ده د بیان ازادي موجوده ده زموږ خانان رسیدلې دي ورسره طالبانو مشران هم رسیدلي اما ځینې ځوانان شته دي کلیوال چې هغه راغلي دي په ښارونو کې هغه برخورد باندې چې څنګه ضرور ده د ښاري خلکو سره ځینې اشخاص بد رویه کوي چې د افغانستان د خلکو کرکه راپاروي او دا خبره نه ده اوس دوی ته لوی چانس لاسته ورغلی ده چې دوی دا هر څه په خپل ګټه وڅرخوي په افغانستان کې یو قوي دولتي یو قوي مرکزی دولت جوړ کړي
بله ډیره مننه سناتور ګلالی صفوي هم را سره د پخوانی سناتور ګلالی صفوي شل کله وروسته چې کله اوس مظاهری راوځي یعنی شل کله مخکې ته چای تصور نسوي کولای چې په افغانستان کې د دومره لوی شمیر شز او ځوانان په مظاهره راوځي د خپل حق غوښتنه وکي اوس چې مظاهری باندې خلک راوځي خصوصا شز پر هغوی لاس پورته کیږي وهول ټکول کیږي د ټوپک شپلی ور اړول کیږي د څه څرګندوي تاسو په نظر
متاسفانه موږ یعنی خته سیرونه نه ګورو میډیا کې کله چې یو خزا یا یو ګروپ د خزو خپل حق غواړي باید هغه سره مدني برخوردونه چې لازم دي هغه رقم وشي متاسفانه معلومدار هغه د تاسې هم وایي چې لاس پورته کیږي باید دا کارونه شي د خپل د انسانانو شخصیت ته بې حرمتي کیږي هغه مدني حقوقو ته درناوی نه کیږي نو اوس چې طالبان راغلي دي او حکومت لاس په لاس کې دی باید وکه حکومت ولی حکومت داری و کی دا هغه ملت نه دی چې شل کلمخ کې یا هغه حکومت نه دی چې تقریبا 30 کلمخ کې طالبانو قبضه کړی وو هغه وخت چې طالبان راغلل هغه وخت کې د دې نه د وړاندې داسې حکومت چې هغه تقریبا ټول کابل او ټول افغانستان د بنسټونو د افغانستان وړاندې کړی وو د پولیس نه نیولې د مکتبو پورې شفاخانو پورې ټول هغه بنسټونه چې یو حکومت ولې ته لازم هغه نه وو شتون نه درلود یعنی د خلکو توقع نه ډیر نه ولې چې دې ته وران وطن پاتې شوی او د جوړولې ونه شو اما اوس په دې پوشي چې دې ته یو آباد یعنی په خو ولاړ حکومت تسلیم شوی دی یا ورکول شوی دی یا توفه شوی رقم چې شوی وزې پلاس کړي باید برخورد د دې د دې برڅتو سره ډیر محتاطانه اوسيږي باید هغه رقم چې لازم دی هغه رقم برخورد کړي
ډیر مننه اصولي صاحب شل کل ورسته هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت جبهه ځانونه بولي ور بیا سره تنظیم سی وی دی او په ځینو ولایتونو کې دوی مقاومت هم شروع کړي دی جګړې هم کړي دي د دوی راتلونکو تاسو څنګه غني آیا کولای شي چې د طالبانو په وړاندې خپل مبارزه ته دوام ورکړي
کته سماته اجازه راکړي چې زما لند جواب وانخلی او ریدونکی او زو کولای سم جواب وایم او خلکو ته قناعت بخښوي د ډاکټر صاحب غنی د دولت په وخت کې به زینو سیاسيونو پولیسي جرګه کې او د باندې غګونه پورته کول او ویل به چې دوام مقاومت ایجادېږي نو تر دوام مقاومت ما په هغه وخت کې دوی ته ویلي چې کله چې موږ 15 لکه اردو او امنیتی ورګانون افغانستان او نساتلې سي دوام مقاومت هم نتیجه نه ورکوي اوس هم په مغه نظر دی دوام بحث هغه د دې چې دغه مقاومت شعار خو مقاومت ته ازادي ده او د دې شاته قومي شعارونه پاتې دي دغه قومي شعارونه خطرناک دي چې دا یو غواخ د طالبانو د دولت لپاره هم د طالبانو دولت لکه څنګه چې قوي او مرکزی دولت دوی غواړي جوړ کړي یو شی باید دوی ورسره اضافه کړي چې هغه زما شخصي نظر دی د قومونو هغه مخاورو ته چې حد اقل د دوی سره په خرابې تاکیو او یا هغه سیاسيونو ته چې په تیر کې تاریخ پاک ده هغوی ته باید ځای ورکړي ځکه زموږ همسایه ممالک او د منطقي ځینې استخبارات همدغه ورځ غواړي په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت نشي زغملای بیا نو دغه سیاسيونو ته دوی کولای شي چې په ډیره ساده توګه همکاري اقتصادي ورسي
اصولي صاحب احمد شاه مسعود وجل کېدل پر امریکا د سپتمبر د 18 لپیش سره څومره تړاو لري او د کومو تحولاتو سبب سوا
زه په دې فکر یم چې اصلا افغانستان نه تنها د 30 کالمس کې بلکې 100 کالمس کې هم د بریټانیا او د تزاري روسي د جنگ میدان و دلته به حکومتونه یاد انګريزانو او یا هم د تزاري روسي په خوا خراتلل همدا کار د داوود خان په وخت کې هم شوی ده او دا غي نو وروسته د احمد شاه مسعود په وخت کې هم چې دوی حاکمیت ته ورسیدل وو شو چې روسي د دوی ته په کودتا کې همکاري کړي سلای ورکوله د جنگ تجهیزات ورکول ټول مسایل ورته ورکول د کورنی جنگ اصلا د 50 کال نه تر هغه وخت پورې د قهرمانان هم چې په اساسي قانون کې ځای په ځای کړی و د افغان ولس یو عظیم کتلې دا مثلا نه منله چې عظیمه کتلې دغه طالبان د دوی قهرمانی نه منله. بین انځه فکر کوم هغه جنگونه وستیر دي د راتلونکو لپاره باید طالبان ځان ثابت کړي.
ډیره مننه میرمن ګلالی صافی. شل کاله افغان ښځو د کار، تعلیم، تحصیل او مدني فعالیتونو چانس درلود، اوس چې د خپل حق لپاره اواز پورته کوي دا اواز یې خاموشه کیږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
معلوم ده شل کاله لاسرونه نشته دي، په وجود دي چې په حکومت هم د کرزي صاحب او هم د ډاکټر سباش افغانی حکومت کې بعضی نیمګړتیا وي بوي دا نه راته وو. اما موږ لاسرونه نه هم لرو، دا لاسرونه به شماره دي. یعنی واقعا موږ په سلا او په زرا او خزي لري چې تحصیل کړی دی، لوړ تحصیلات کړی دي، یعنی ډیر جنکی موږ لرو چې تر اوسه هم تحصیل ته خپل ادامه ورکوي، بنسټونه جوړ شوي دي، تجارت کوي، دا کارونه ټول د دې نه موږ نشو کولای چې سترګې پټې کړو. او که په یو شپه باندې مثلا دغه ټول حقوق دې نه بیرته اخیستل کیږي، معلومدار یو اول خو نړیواله ټولنه هم دې ته په داسې یو بد نظر باندې ګوري چې ګویا دوی د انسانانو د مدني ژوند مخالفت کوي. زه متاسفانه بعض مصاحبرې د یو مشهد ته ویل دي وایي چې ښځې ولې باید وزیر وسي، ولې باید دوی کار وکړي، ولې باید دا دونه وروسته پاتې نظریات دي چې
میرمن ګلالی صافی د ښځو په وړاندې د طالبانو دریز وخت نا وخت تر انتقاد لاندې هم راځي چې دوی د ښځو په وړاندې خاص حساسیت ښیي. وجه یې څه ده؟
نو دا باید دغې نه وپوښتل شي چې ولې دوی داسې خاص حساسیت لري. آیا دوی د ښځو توانمندۍ باندې باور نه لري؟ آیا دې د خځو سره کوم ذاتی مخالفت لري؟ یا دا د چې د دې په کورنۍ کې خځې اصلا هیڅ ارزښت نه لري؟ دا سوال باید دغې نه وشي. متاسفانه موږ ګورو چې هم برخوردونه معقوله نه دي، او هم هغه نظریات چې دې په دې میډیا کې وړاندې کوي دا ډېر وروسته پاتې نظریات دي. خپل هغه څوک چې د دې سره مثلا کار کوي دې ته باید دا پوهاوی ورکړي چې دا خځې د شل کال لاسرونه خپل په صورت باندې نه غوړي بیرته د لاس ورکی. او د افغاني چیز افغانه خزه کوم غیر مسلمانه خزه نه ده. یعنی هغه داسې یو کار نه کوي چې د اسلام د شریعت سره مخالف وسیږي. که یو خزه یو تجارت لري، آیا دا د اسلام مخالفت دی؟ ولې تاسې ټول نه پیږي چې د حضرت محمد خزه خپل یو تاجر و؟ آیا دا چې د خزه نور کارونه کوي، آیا بي بي عائشه جنگو کې اشتراک نه کوي؟ دی دا د خزو د شتون مخالفت د دین او د شریعت د مخې نه وایي، فقط د عناناتو د مخې وایي. او دا دوه شی ډیر توپیر لري. متاسفانه ډیری اشخاص چې په دې طالبانو په ګروپو کې دي متمدنې دنیا نه یاد دي، اوسنۍ نړۍ نه ډیر وروسته پاتې فکرونه لري.
ډیر مننه، معذرت غواړم. ځینې اوریدونکو زنګ وهلې دی چې نړیوال شمیرو ته زنګ وهلې چې دوی مصرف زیاتېږي. یو څو اوریدونکو براوه خو تاسو به اتمند دوی پښتنې او نظریات یادښتوي به خپل نظر ور باندې څرګندوي. اوریدونکو په لاین کې دی، بښنه غواړم چې تاسو یو څه منتظر پاتې سوی مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ، تاسو ټلیفون رخصه وي، تاسو آواز اورو.
اور دا مظاهری سکیری دی دی طالبان په هغه کې دا مظاهری څنګه ودیا لس نه پره په مزار کې دیونی ولوی او حلوی ټکا ولدا سی ل د ورور دی
دی په کابل کې هم د مظاهرو پر محل ځینی کسانی ولسی دی درسنه یو د کارکونکو په ګډون و حل ټکا ولسی
دی. دا دی هغه خوانی په ساغه باندې نه بدل شوی، امه هغه کې دی د دې نه بدل شوی، امه څه واشیان دی عمره ته هغه دی ورور دا کار به دی دیونه کې دا مظاهره خلک دی مخونی سی وی ټکا وی ډبی
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل. سبل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ.